آفریقا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا. کابل کې د برتانیې د سفارت په یو موټر په مرګانۍ حمله کې 15 کسان وژل شول. د مشرانو جرګې د امریکا او ناتو سره امنیتي تړونونه منزور کړل او امریکایي پلټونکو د ایبولا د ساري ناروغۍ نوې واکسین ازمویلې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوي. د افغانستان حکومت وایي چې په بل هفته کې په لندن کې د افغانستان په حق کانفرنس ته بشپړ چمتووالی لري. طالبانو د شیرخان د بندر د تصدی 15 مامورین تښتولي دي. خود دې او نورو رپورټونو نمخ کې زیبا خادم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایي.
د افغانستان د حکومت ماموران وای چې وزنمرګي بمچون کې د پنځشنبه په ورځ لبمون نډک یو موټر د برېټانیا د سفارت له یو موټر سره وجنګاو. په دې مرګانۍ حمله کې د یو برېټانیوي تبا په شمول 15 کسان وژل شوې دي. په کابل کې زمون خبريال اکرم شنوار په خپل رپورت کې وای چې حمله نن سهار د کابل جلال آباد په لوی لاره د نهم حوزې پورې مربوط قلعه وزیر په سیمه کې شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وی خبر پانه کې راغلي دي چې په جوړ شو کسانو کې څلور افغانان دي، څلور دیش کسان زخمیان شوي دي چې ټول افغانان دي. په کابل کې د برېټانیا سفارت هم ومنله چې په نننۍ حمله کې ځینې کسان زخمیان شوي دي، خو نور څه معلومات یې ورنه کړل. په عین وخت کې طالبانو د حملې ذمہواري قبول کړې ده او وایي چې په اشغالګرو خارجي قواوې برید کړی دی چې زیات شمېر مړه او یا زخمیان شوي دي. په روان هفته کې کابل سره نږدې په یو برید کې دوه امریکایي عسکر هم وژل شوي وو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. د مشرانو جرګې نن د پنځشنبه په ورځ د امریکا او ناتو سره د افغانستان امنیتي تړونونه د رایو په اکثریت تایید کړل. د مشرانو په جرګه کې د رایو ورکولو په وخت کې ټول 2 سناتوران حاضر وو چې د دې جملې نه 15 سناتورانو د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي او د ناتو او افغانستان ترمنځ امنیتي تړونونو په طرفداري رای ورکړي او 15 سناتورانو د تړونونو په مخالفت کې رای واچولي. دو سناتوران د دغه تړونونو سره د مخالفت له عمله د مشرانو د جرګې د تالار نه په احتجاجي توګه ووتل. مخکې ولسی جرګې هم د دواړو تړونونو د رایو په اکثریت تایید کړی وو.
طالبانو د شیرخان بندر د تصدی 15 تنه مامولان تښتولې دي. د قندوز د امنی قماندانې وایان سید سرور حسینی امریکا غږ ته ویل چې پر ماښام د شیرخان بندر د تصدی دغه مامورین د قندوز ښار ته په یو لار روانو چې د اودان په سیمه کې د طالبان لخوا وتښتول شو. د کندز د امنیه قماندانې وایان سید سرور حسینی ویل چې د شیرخان بندر د صدای مرستیال امام محمد وای چې تر اوسه پورې د مامورینو سرنوشت نه دی معلوم. په دې اړه بعد ګل رحیم نیازمن رپورت د خبرونو وروسته واوري.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. نن د پنځشنبه په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي قواوو او کشمیری مبارزینو ترمنځ د ټوپکو په ډزو کې چې تقریبا ټول ورځ دوام وکړ د درې واسکرو په شمول 9 کس وژل شوی دي. د هند پوځ یو افسر خبریالانو ته ویلي دي حمله کوونکو چې د عسکرو د ریشې په غاړه وي د کنټرول له کرخې سره څیرمه د پوځ په یوې خالی شوې پوستې باندې ورغلل او وینیوله. د هند پوځ وویل چې درې وسوال جنگیالي او درې عسکر د ټوپکو په ډزو کې وژل شوي دي. د هند پوځي مامورینو ویلي دي چې وروسته بیا په یو نږدې کلی کې د دواړو خواو ترمنځ دزې ونښتې چې د ډزو له امله څو تنه ملکیان هم ووژل شول.
تاسې زموږ غږ د واشنگټن ناورې. د امریکې د میزوري ایالت د فرګوسن په ښارګوټي کې نن قراري وو او سړکونه خالي وو. کله چې د دوشنبه په ورځ یو منصفه هیئت د پولیسو یو سپین پوستي افسر چې د مایکل براون په نوم د یو اتلس کلن تور پوستي ځوان په وژلو تورن شو بری وزیمه کړ او ویل چې نه به محاکمه کیږي، نو پوره دوه شپې په مسلسل ډول قهرجن احتجاج کوونکي سړکونو ته راووتل او د تشدد نه ډکې مظاهرې وشوې. ګڼ شمېر مغازې او ودانۍ سوځول شوې دي. پرون د چهارشنبه په ورځ په دغه ښارګوټي کې پولیسو له هغو احتجاج کوونکو سره نښتې وکړې چې په زور یوې دولتي ودانۍ ته ورننوتل او شعارونه یې ورکول. تور پوستي امریکایان دا شکایت کوي چې پولیس ورسره تعصب او تنګ نظرۍ نه کار اخلي. د وژل شوي تور پوستي ځوان پلار خپل احساسات په دې ټکو کې څرګند کړل.
Just have to keep the faith. That hole will never be filled. We have other children that we love, but you know,
خپل یقین با ژوند د ساتو مې سکیږي بنو. زمونږ ډېر نور ماشومان هم په دې ډول مړ شي ودی. د خپل زوی په وژلو مې زړه ډېر زیات درمن شوی دی. د هغه مور، د وژل شوی ځوان مور چې لیزلی میک سپارن نومیږي، خپل احساسات داسې څرګند کړل.
I think it's very unfair. And I'm just like, I never knew this is how things would go.
زه خو فکر کوم چې دا یو کار نه و. ما ګومان هم نه کاوه چې داسې به هم وشي او یو ځل نه بلکې بیا بیا به کیږي او حکومتي نظام به دومره زیاته جفا کوي.
لبل خو د امریکا د کلیولند په خار کې پولیسو د ټیمر ویلسن په نوم دی و دولس کلن هلک د وژلو د صحنې ویډیو خپاره کړې ده چې په یو پارک کې د یک شنبه په ورځ بلاړو او یو پلاستیکي توفنګچه په لاس کې وا. دوه پولیسانو پرې ډزې وکړې او مړې کړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. امریکایي پلټونکو او ماهران وایي چې په امتحاني ډول په یو لابراتوار کې د ایبولا د ساري ناروغي واکسین ازمویل دي او ښه نتیجه ورکړي ده. د الرژي او ساري ناروغيو د مخنیوي لپاره د امریکا د ملي انسټیټیوټ عامر ډاکټر انټوی فاسي امریکا غږ ته ویلي دي چې د لابراتوري ازموینو نتیجې امید بخونکې وي او که په خ ډیر مقدار د نوې واکسین د ایبولا د یو ناروغ بدن ته ورسول شي نو د ښه کېدو چانس ډیر زیات دی. امریکایي پلټونکو د ایبولا د ساري ناروغي د مخنیوي لپاره د دینوي واکسین د ازمویلو خبر په داسې حال کې ورکړی دی چې د روغتیا نړیوال سازمان نن ویلي دی چې په لویدیځ افریقا کې د دغه موزي ناروغي د قربانیانو شمیر 15,200 ته رسیدل دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ایبولا د ناروغي خپرېدل اوس یو څه کم شوی دی، خو په بشپړه توګه تازه پیښې لا تر اوسه پورې هم لیدل کیږي.
تاسې زمونږ د واشنگتن ناوړی نن د پنځشنبه په ورځ په ټول امریکا کې خلک د تھانکس گیوینګ ډے یا د شکرانې د ادا کولو عنعنوي ورځ لمانځي او رسمي رخصتي ده. دا ورځ هر کال د نومبر په څلورمه پنځشنبه لمانځل کیږي او امریکایان د خپل کورنۍ سره یو ځای میلې کوي او پلمرغان پخوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به نن په سپینه ماڼۍ کې دغه ورځ په یو لړ خاصو مراسمو کې ولمانځي او د خپل کورنۍ د غړو سره به یو ځای په واشنگتن کې په محتاجو خلکو باندې خوراکي مواد او تودې جامې ایشي. اوباما به نن یو سپین رنګه فلمرغ الوزي او ازادۍ به سپینې ماڼۍ له امریکایانو نه غوښتلي دي چې د انټرنیټ له لارې دې جمهور رئیس دا مشوره ورکړي چې د دوو ډولو فلمرغانو د جملې نه کومې آزاد کړي. معمولا هغه فلمرغ ازادیږي چې وزن کم تر کمه 30 کیلوګرامي. د تھانکس گیوینګ یا شکرانې شپه چې د جمعې شپه په امریکا کې د بلیک فرایډي په نامه یادېږي او په زیاتره مغازو کې په ډیر کم قیمت او ارزانه بیه باندې ضروري شیان خرڅيږي. سږکال تقریبا 18 میلیونه امریکایان مغازو ته ځي او سودا اخلي. سږکال د امریکا په ختیځو برخو کې د سخت واور لامل تګ راتګ مشکل شوی دی. ډیر خلک په خپل کورونو کې بند پاتې دي، نه د حواله لارې او نه د ځمکې لارې سفرونه کولی شي. هر کال په دې ورځ معمولا خلک زیات سفرونه کوي او د خپل خپلوانو سره ملګری کیږي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا د سترې محکمې یو اتیا کلنه قاضي رود بیډر چې د زړه یو اتیا رګونو د آزادولو د پاره یې جراحي کړي په روغتون کې بسرې شوې ده. اوس یې روغتیايي وضع مخ په ښه کېدو ده او ټاکل شوې ده چې په 8 ساعتونو کې به د شفاخانې نه فارغ شي. قاضي روډ بیلر چې امریکا د سترې محکمې تر ټولو مسنه غړې ده، په تیرو 15 کلونو کې سوځلې عملیات کړی دی. تر اوسه پورې یو ورځ هم غیر حاضری نه وکړي او هر ورځ په خپل ټاکلي وخت د کار ځای ته ورغلی دی. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د جنوبی آسیا د هیوادونو مشران نن د پنځنبه په ورځ د انرژي د شریکولو یوې موافقې ته ورسېدل، خو په دوه نور اقتصادي قراردادونو کې موافقې ته نه دي رسیدلي. دا او ځینې نور رپورټونه د خبرونه په دې برخه کې اوري. د افغانستان حکومت ویلي دی بل هفته په لندن کې د افغانستان په حق له کانفرنس کې برخه اخلي او بشپړ چمتووالی ورته لري. اکرام شینواری د کابل نه رپورت را لګل دی.
د افغانستان د مالی وزارت سرپرست حضرت عمر زاخیلوال وایي چې افغان حکومت د لندن د جوړیدونکي کانفرنس د لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د مالی د وزارت سرپرست حضرت عمر زاخیلوال نن د بهرنی چارو په وزارت کې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ د همغږۍ سارنې د ګډ بورډ غونډې ته د وینا په وخت چې د لندن د کانفرنس د چمتووالي په باب جوړه شوې وه، وویل چې د لندن د کانفرنس د عمومي غونډې د مخه به د لندن په ښار کې درې نورې غونډې هم جوړې شي. زاخیلوال وویل چې د ډسمبر په څلورمه به د لندن د کانفرنس وړاندې د سیمه ییزو همکاریو یوه غونډه چې پکې به د افغانستان، ګاونډیان، منځنۍ آسیا، ترکیه، روسیې، سعودي عربستان او متحده عربي امارات چارواکي برخه ولري جوړ شي. زاخیلوال وویل چې د دې تر څنګ به د خصوصي سکتور او د مدني ټولنو استازي هم د لندن د غونډې وړاندې بیلی بیلی غونډې وکړي. د مالی د وزارت سرپرست وویل چې افغانستان د لندن د کانفرنس نه تمه لري چې د مرستو په مؤثریت کې ورسره ژمنې وکړي او مرستې په هغو پروژو چې بنسټیزې وسی او افغانستان په پښو دري ولګول شي. زاخیلوال ویل د ټوکیو د کانفرنس د نیم کال راوروسته د نړیوال ټولنې مرستې تر یو حده د ملي بودیجې له لارې لګول کیږي، خو تر دې زیات افغان حکومت د داسې مرستو له میکانیزم په تمه دی. د مالی سرپرست ویل افغانستان د ملي یووالي حکومت نه دی. د ملي یووالي حکومت به د انکشافي پروژو لپاره پروګرامونه وړاندې کړي او د تیر حکومت په بحثونو چې پوښایي ترسره کړي هم بحثونه وشي. دې غونډې ته د یوناما مشر نیکولاس هیسم بیا ویل چې افغان حکومت د لندن کانفرنس ته پوره تیاری نیولې. هغه ویل دا کانفرنس د دوالو لورو د پارخي نتیجې ولري. په افغانستان کې د برتانیې سفیر چارساک دی غونټي ویل چې د لندن کانفرنس په افغانستان او نړیوال ټولنې ترمنځ د همکارۍ یو نوی باب پرانیزي. د لندن د کانفرنس په دسمبر په سلورمه جوړ شي چې پکې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغان حکومت یو زیات شمیر چارواکو تر څنګ برخه واخلي. دا کانفرنس د ټوکیو د کانفرنس په تعقیب جوړیږي او نړیوال ټولنه په افغانستان سره خپل ژمنې پکې تکرار کړي. په کابل کې د ټوکیو د کانفرنس د توالی لپاره دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې نن مشران جرګي هم په یو پوکلاده غونډه کې د امریکا او ناتو سره د افغانستان دیپي او امنیتي تړونونه د رایو په اکثریت تایید کړل. د مشران په جرګه کې نن ټول دوه سناتوران حاضر وو چې دغه سناتورانو له ډلې پینځه پیتوی د امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دیپي همکاري تړون او هم د ناتو سره د افغانستان د امنیتي او دیپي همکاري د تړون په پلوي رای ورکړي. پینځه سناتورانو د تړون په مخالفت او دوه سناتورانو د دغه تړون سره د مخالفت لامل د مشران جرګي تالارنه په احتجاجي توګه ووتل. د مشران جرګې د مخ ولسی جرګې هم دا دواړه تړونونه د رایو په اکثریت تایید کړي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
طالبانو د شیرخان بندر د تصدی 15 تنه مامورین تښتولي دي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورت را لېږلې ده.
د شیرخان بندر د تصدی 15 تنه مامورین چې له دفتر څخه کور ته پر لاره وو د اودان په دښته کې د طالبانو لخوا تښتول شوې دي. د قندوز د امنیت قومندانې وایاند سید سرور حسیني وایي چې پرون ماخام د ګمرک مامورین د کور په نیت د قندوز ښار ته پر لاره وو چې د اودان په دښته کې د طالبانو لخوا تښتول شوې دي. هغه وایي چې وسلوالو طالبانو نظامی جامع اغوستې وي او د مامورینو موټرې له درولو وروسته له ځان سره د شتیارچي ولسوالۍ ته بیولې دي. د قندوز د امنیت قومندانۍ وایاند سید سرور وایي
تصدی شیخان بندر به طرف مرکز شهر انتقال میدادن در مسیر را گروه از مخالفین مسلح با یونیفرم نظامی
د شیرخان بندر د تصدی مامورین چې په یو موټر کې سپاره وو وسلوالو طالبانو د لارې په اوږدو کې چې نظامی یونیفورم یا اغوستی وو کوز کړي او له ځان سره یې بیولې دي. د شیرخان بندر پر لویه لار د پولیسو امنیتي پوستې هم شته او د پوستو ترمنځ په فاصله کې د ګزمې لپاره هم پولیس ولاړ وي. حسینی وایي چې دوی سیمې ته څېړونکي استولي چې د مامورینو د تختولو اصلي علت پیدا کړي. د شیرخان بندر د تصدی مرستیال امام محمد وایي چې دغه مامورین په پلانکوچ ډوله موټر کې له خپل ماموریت څخه کور ته روانو چې د لارې په اوږدو کې د ارچي ولسوالۍ د دوه لارې سره طالبانو تختولي دي. هغه وایي چې تر اوسه پورې د مامورینو برخلیک نه دی معلوم. تیر کال هم د شیرخان بندر پر لوی لار د شیرخان بندر د ګمرک یو تن مامور د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی وو چې د پیسو په بدل کې بیرته خوشی شو، خو له دغه پیښه وړاندې د دغه بندر یو تن چارواکی د وسلوالو لخوا وجل شوی وو. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن نه نشریږي. د جنوبی آسیا د هیوادونو مشران نن د پنجشنبې په ورځ د انرژۍ د شریکولو یوې موافقې ته سره رسیدلي، مګر په دوه نورو اقتصادي قراردادونو کې موافقه نه ده شوې. په دې غونډه کې زیاتره بحثونه د هند او پاکستان د اړیکو په حقلو.
د سارک د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رهبران د نیپال د پلازمینې یوې غرنۍ سیمې ته ورغلل او د اته وړو هیوادونو ترمنځ د یوې ګاډې لارې د انرژۍ د شریکولو موافقه یې وکړه. په دې غونډه کې د جنوبي آسیا مشرانو د نږدې همکارۍ غوښتنه کوله. په نوي ډیلي کې د امریکا غږ د خبریالې انجانا پاریشا د راپور له مخې دا هدف همیشه د هند او پاکستان ترمنځ د لسیزو اوږدې دښمنۍ په وجې نه ترلاسه کیږي. د تلو په وخت کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د هغه پاکستانی سیال نواز شریف لاسونه ورکړل او د دواړخیزه پلاو ترمنځ یې خبرې وکړې، خو د نیپالي چارواکو په وینا یو په یو یې هم خبرې کړې دي. د نن پنجشنبې سفر دوی ته یو وروستی چانس ورکړی و چې یو لړ موافقې وکړي، کوم چې په همدې غونډه کې د لاسلیک توقع شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلام رسنیو ته ویل د پروتوکول نه تکمیلیدل یوازنی دلیل دی چې په خپل وخت نه دی تمام شوی.
اصلا درې قراردادونه وو چې د غور لاندې وو. په هغو کې فکر کوم دوه یې ناتمامه وو، خو پاکستان یوازنی هیواد نه دی چې د دې موافقو مقدماتي پروسه یې نه ده تکمیله کړې. اصلی دلیل یې دا دی چې هلته د متخصصینو د یوې ډلې غونډه وه او د غونډې وروسته دا موافقې وزیرانو ته ونه سپارل شوې او همدې کار وزیران اندېښمن کړل. دوی باید دا د ترانسپورت وزیرانو ته سپارلی وای چې یو ضرورت او یو پروسه وه چې نه ده ترسره شوې.
تر دې مخکې چې په کاتمندو کې یوې غرنۍ ناحیې ته سفر وکړي، د جنوبي آسیا مشرانو نن په پاکستان دا فشار راوړی چې د برېښنا د شراکت او په سرحدونو کې د موټرو په آزاد تلو راتلو موافقه وکړي. د ستاګلاري چې هدف یې د نړۍ د نږدې یو پر څلورمه نفوس ترمنځ د سوداګرۍ زیاتېدل وو. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان سید اکبر الدین رویټرز اژانس ته ویلي چې ګڼ شمېر هیوادونه په پاکستان فشار راوړي چې دا موافقه امضا کړي. بنګلاديش وعده کړې وه چې په پاکستان به آخري زور راوړي چې موافقه وکړي. په 2008 میلادي کال کې د یو آزاد سوداګرۍ د قرارداد سربیره لوړ ګمرکي محصولات او په سوداګریزا ترانسپورتي راکړې ورکړې بندیزونه د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د ټول تجارت یوازې 15% جوړوي. چین په سارک ټولنه کې د ناظر موقف لري او د چین د بهرنیو چارو د وزارت معاون لیو جینیمن ژمنه وکړه چې د 15 کالو په موده کې به په سیمه کې د سړکونو د جوړولو دپاره 1.5 میلیارد ډالر ولګوي او دا وړاندیز یې هم وکړو چې په عین میاد کې به سوداګري 150 میلیارد ته پورته کړي.
نگار رنگین رخسار مخلت کلمر لرینا زمان نگار رنگین رخسار مخلت کلمر لرینا و اور مام مسکن پزڑا حسین کلا نظر لہینا اور مام مسکن پزڑا حسین کلا نظر لہینا زمان نے کار رنگ کن رخ سار مخلا کل مار لہینا اور مام مسکن پزڑا حسین کلا نظر لہینا اور مام مسکن پزڑا حسین کلا نظر لہینا زمان گار رنگین رخ سار مخلا کل مار لرینا اور مام مسکن پزڑا حسین کلا نظر لرینا اور مام مسکن پزڑا حسین کلا نظر سر تیرا زخمی کو بمرا ملیلا تزڑ کے سر تیرا زخمی کو بمرا زمان کا رنگین رخسار مخلا کل مار لرینا زمان کا رنگین رخسار مخلا کل مار لرینا اور مام مسکن پزڑا حسین کلا نظر لرینا اور مام مسکن پزڑا حسین کلا نظر لرینا
سکراجے سن سرا دیا زم دستور گتورا لکی چم برچا جیا زم دستور گتورا کوتا دکڑے ہاری زدا راس کرا جے نندوی سال نک مرگش پدا راس کرا جے جانانا بلا سمی خانا دا راس کرا جے نندوی سال نک مرگش پدا راس کرا جے
داشنا رادیو درنو اوریدونکو په کابل کې د برتانیې د سفارت په یو موټر ګاند باندې په مرګانۍ حمله کې 15 کسه وژل شوې دي. د مشرانو جرګې د امریکا او ناتو سره امنیتي تړونونه منزور کړي دي او امریکایي پلوټونکو د ایبولا د ساري ناروغي نوې واکسین ازمویل ده. د افغانستان حکومت ویلي دي چې بله هفته په لندن کې د افغانستان په حق له کانفرنس ته د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی لري او بل خبر وای چې طالبانو د شیرخان بندر د تصدی 15 سنه مامورین تختولې دي. یادونه کوم چې په نیپال کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د سیمایزو همکاریو د ټولنې په کلنۍ غونډه کې مشرانو په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ د لا همکارۍ لپاره وړاندیزونه کړي دي او د وړاندیزونو د عملي کولو ژمنې کړي دي. نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په همدې مسلې باندې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانان او شابه آشنا او حفیظ آصفی دي.
مرا شیلا ستو د کئی سما د زړپ ماړې اور لګی د نا اولم څنګه تو باخما سما شنا زما سرا کړی ننګو نا وطن په پریګم تریبلالشم وطن په پریګم تریبلالشم نسی پری خوی نشم سمرا سر زینا وطن دستا دے پکیو سا مال دی دند سفر خرس را کچ زما پور دی جانان کڈ باری زور سر زما کلمی مین زلگے سبری پور دی جانان کڈ باری زور سر زما کلمی مین زلگے سبری